مدد گارتان.
افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو او بشر ضد کړنو دوسیې وڅېړي، ځکه د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د دې کار توان نه لري. د سرپل په میرزا او لنګ کې هم د تاوتریخوالي دا ډول یوې پېښې قربانیان نن خاورو ته وسپارل شول. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. رضوان مرادی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د سرپل ولایت په مرزا اولنګ سیمه کې د وشل شو 250 ملکی کسانو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشروي د جرمونو نړیواله محکمه باید د هغه جنایتونو څېړنه وکړي چې له 2003 کال را په دې خوا په افغانستان کې شوې دي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي ایران په دې خبرداري سره چې له اټومي موافقې به ووزي نړیواله ټولنه برمته کوي. خبرونو تفصیل. د سرپل ولایت په مرزا اولنګ سیمه کې د وشل شو 250 ملکی کسانو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې. دا جنازې لومړی په سختو امنیتي تدابیرو کې له مرزا اولنګ څخه د سرپل ښار ته انتقال شوې. افغان امنیتي ځواکونو د مرزا اولنګ له برتنی ولورسته د غلطه د ملکیانو مړی ومندل او انتقال یې کړل. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د افغان دولت وسلواله مخالفانو په مرزا اولنګ کې لسګونه ملکی وګړي وژلي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشروي د جرمونو نړیواله محکمه باید د هغه جنایتونو څېړنه وکړي چې له 2003 کال راهیسې په افغانستان کې شوې دي. سیما سمر نن خبري اعلان وکړ. نیاز است په خاطر
خاتمه دادن به فرهنګ
مافیا، به خاطر تامین د شخړو قربانیانو ته د عدالت او د هغو کسانو د پښتلو په هدف چې بشر ضد جنایت او جنگي جرمونه کوي د مافیا د فرهنګ پای ته رسولو ته اړتیا ده. دا جرمونو نړیواله محکمه د دې لپاره په افغانستان کې مداخله کولای شي. نو موري دا څرګندونه په داسې وخت کې وکړه چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په ویلامه کې دا وسلوالو لخوا د سرپل ولایت په مرزا اولنګ سیمه کې لسګونو کسانو وژل یو جنگي جرم بللی دی. د کونړ چارواکي وایي تدابیر نیولې دي چې په دې ولایت کې د داعش ډله وځپي. د دې ولایت د امنیت قومندان جنرال جمعګل همت په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته ویل چې داعش وسلوالو په دې ورسېو کې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې حرکتونه پیل کړي، خو دوی به اجازه ورنکړي چې داعش د ننګرهار د شینوارو د ولسوالیو په څیر په کونړ کې هم ځانته ځای عمومي. دا په داسې حال کې ده چې د کونړ والی وحید الله کلمزي دوه ورځې مخکې رسنیو ته ویلو چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د داعش شاوخوا زر کسان دي او غواړي چې سیمه ناامنه کړي. بل لور ته بیا د دفاع وزارت وایي داعش په ننګرهار ولایت کې ځپل شوی او غواړي چې اوس نور سیمو ته مخه کړي. د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په خپلې یوې تازه خبر پاڼه کې ویلي چې په تیره و یو ونه کې د نشي موادو د دې موادو د قاچاق اړوند فعالیتونو کې ولس کسان نیول شوې دي. خبر پاڼوي د کسانو غختل چې مخدر مواد د کابل د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه هند ته ولېږي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي ایران په دې خبرداري سره چې له اټومي موافقې به ووزي نړیواله ټولنه برمته کوي. نیکی هیلی دا څرګندونې د ایران د ولسمشر حسن روحاني د پرونیو خبرو په عکس العمل کې وکړي چې وایي که امریکا د بندیزونو پالیسۍ ته دوام ورکړي، ایران به په څو ساعتونو کې د 2015 کال له اټومي موافقې ووزي. د امریکا استازي وویل په ایران نوي بندیزونه په هیڅ صورت له اټومي موافقې سره تړاو نه لري. د نیکی هیلی په خبره ایران باید د میزایلو د پروګرام له تروریزم څخه د ملاتړ، د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو او د بشر له حقونو څخه د سرغړونو په خاطر مسؤول وګڼل شي. د ایران ولسمشر بیا وایي چې د ډونالډ ټرمپ د ادارې د بندیزونو تګلارې نړۍ ته وښودله چې واشنگټن د 2015 کال د اټومي موافقې ښه شریک نه دی. د امریکا د متحده ایالاتو ځینې استخباراتي چارواکي وایي دوی په دې عقیده دي چې شمالي کوریا د میزایلو انجنونه په خپله تولیدوي او له اوکراین څخه یې واردولو ته اړتیا نه لري. د رویټرز خبري اژانس ته راپور چې پرون خپور شوی دی د اوکراین ملاتړ پکې شوی او شمالي کوریا ته د اوکراین لخوا د میزایلو د ټکنالوژۍ ورکول پکې رد شوی دی. دا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د نوې څېړنې د موندنو برعکس چې ویلي وو پیونګ یانګ ښایي هغه انجنونه د خپل بلستیک میزایلو په وروستي ازموینه کې کارولي وي چې د اوکراین هم د روسیې فابریکو له تور مارکیټ څخه ترلاسه کړي دي. د امریکا یو استخباراتي چارواکي رویټرز ته ویلي موږ استخباراتي معلومات لرو چې شمالي کوریا اړتیا نه لري انجنونه له نورو ځایونو وارد کړي. موږ د قضاوت له مخې شمالي کوریا دا وړتیا لري چې د خپلو راکټونو د توغولو لپاره انجنونه پخپله جوړ کړي. او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د ملګرو ملتونو یو پخوانی کارکونکي او حکومتي چارواکي چې په غیر عادلانه ډول په ازبکستان کې د صدپاسي وی لسیز لپاره زندانی وو خوشی شوه دی. هیومن رائټس واچ نن ویل ارکین موسایف چې د زندان په یو لس کال بند کې شکنجه شوی هم دی د روانې اګست په یو لسمه آزاد شوی دی. موسایف په 2008 کال کې د جاسوسۍ په تور په شل کاله بند محکوم شوی و خو د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیف د حکم پر اساس یې د بند موده لنډه شوه او د اگست په 11مه لبنده خوشی شو.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې د راپورونو په برخه کې اورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جرمونو له نړیوالې محکمې وغوښتل چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو او بشر ضد کړنو دوسیې وڅېړي ځکه د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د دې کار توان نه لري. د سر پل په میرزا او لنګ کې د تاوتریخوالي دا ډول د پیښې قربانیان خاورو ته وسپارل شول. په ننګرهار کې بیا په لسګونو کسانو په دې ولایت کې د وروستیو هوایي بمباریو چې هغوی ړندې بمباری بللې پر ضد مظاهره وکړه.
زنانه ماشومان تورسر پکې وو دا مکمل ډول باندې د کورونو تباه شوي دي. دا خلک وګړي شهیدان شوي دي.
په سیمه نړیوالو موضوعاتو کې هوري چې امریکا وایي ایران هڅه کوي چې نړۍ برمته کړي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو په ترڅ کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې اوریدلی شئ. ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جرمونو له نړیوالې محکمې وغوښتل چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو او بشر ضد کړنو دوسیې وڅېړي ځکه د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د دې کار توان نه لري. دا خبره د دې کمیسیون مشر سیما سمر نن په جګړو کې د زیانمن شوو قربانیانو په اړه د یوې نوې پیلیدونکې څېړنې په اړه په جوړه شوې غونډه کې وکړې او وی ویل د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه توانایی نه لري چې د جنگی جنایتونو قضیه وڅېړي. په عین حال کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسولین بیا وایي که التیا پیښه شي نو د جرمونو نړیوال محکمه له افغان حکومت سره د جرمونو په څېړلو کې مرسته کولی شي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پر دې سپاره پور کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د جنگي جرمونو د څېړنې په برخه کې د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو لازم ظرفیت نه لري. نو په کار ده چې په دې برخه کې د جنگي جرمونو نړیواله محکمه مداخله وکړي. دغه کمیسیون مشر سیما سمر د چهارشنبې په ورځ د تروریزم او وسلوالو شخړو له قربانیو څخه د ملاتړ د ملي څېړنې د پیل په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د معافیت فرهنګ د له منځه وړلو لپاره د نړیوالې جزایي محکمې مرسته او مداخله ډیره مهمه ده.
په کار ده چې موږ په افغانستان کې دننه د جنګي جنایتونو او د بشر ضد جرمونو په څېړلو او هغو ته د رسیدنې په برخه کې د جزا له نړیوالې محکمې استفاده وکړو، ځکه چې د افغانستان په حقوقي، عدلي او قضایي سیستم کې هغه لازمه توانمندي نه ده رامنځته شوې چې دا ډول جرمونو ته رسیدنه وکړی شي.
میرمن سمر هم دار از انتقاد وکړ چې په افغانستان کې داسې هیڅ قانون نشته چې لمخې د جګړو قربانیانو ته رسیدنه وشي. دا غلی سمر په خبره د تروریزم او وسلوالو شخړو له قربانیو څخه د ملاتړ ملي تحقیق هم له دې کبله ترسره کیږي چې د جګړو قربانیانو ته په منظمه توګه د رسیدنې زمینه برابره شي. د جنگي جنایتونو د څیړلو په برخه کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د جزا له نړیوالې محکمې د مرستې او مداخلې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د روانې جګړې له کبله د ګڼو جنگي جنایتونو او د بشر ضد د کړنو راپورونه ورکول کیږي. تازه د افغانستان لوی څارنوالۍ د سرپل په میرزاولنګ کلي کې د وسلوالو له لورې په بېرحمانه ډول د ملکي وګړو مرګ ژوبله د جنگي جنایت یوه بېلګه بللې ده. افغانستان په 2003 میلادي کال کې د جزا د نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال وحیدالدین ارغون وایي دوی هم د جزا له نړیوالې محکمې سره په اړیکه کې دي. ښاغلی ارغون چې د تروریزم او وسلوالو شخړو له قربانیانو څخه د ملاتړ د ملي څیړنې د پیل په غونډه کې خبرې کولې د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې نړیواله محکمه به د اړتیا پر مهال له دوی سره مرسته وکړي. دا چې اوس د دې زمینه څومره مساعده ده چې د جزا نړیواله محکمه دې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په څیړلو کې مرسته وکړي، د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمنی په اړه وایي.
ICC ته د دې موضوع وړاندې کول د افغانستان د دولت په توان او صلاحیت کې نه ده. د تمنګ مرستې اقتصادي مجبوریتونه موږ او له بلې خانه ځوان د حکومت هېڅ دغه احساس او دغه مسؤلیت او دغه مکلفیت
خاغلی هوډمن ویل په دې برخه کې د جزا نړیواله محکمه په حقوقي لحاظ د مداخلې حق نه لري، خو مسؤلیت لري چې د عدالت د تامینولو لپاره په افغانستان کې جنگي جنایتونو ته د رسیدنې په برخه کې همکاري وکړي.
بیا هم په موضوع کې تم کیږو، لکه څنګه چې وامو ریدل د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو او بشر ضد کړنو په اړه دوسیو کې مداخله وکړي او دغه دوسیې وڅېړي، ځکه چې د دې کمیسیون په وینا د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د دې کار توان نه لري. د دغه سې د شخړو تازه پیښه کې د سرپل په میرزا اولنګ کې شاوخوا 250 تنه غیر پوزیان یا ملکی کسان د وسلوالو طالبانو او داعش غړو لخوا وژل شوي وو چې په ډله ایزو قبرونو څخه یې مړي راوایستل شل. لوی څارنوالۍ دا پیښه د جنګي جنایت یوه بېلګه بللې او ویلي دي چې په دې اړه څېړنه کوي. په سرپل ولایت کې د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ د کلي د جګړې قربانیانو جسدونه نن د سرپل په ښار کې خاورو ته وسپارل شول. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال مجیب الرحمن حبیب زی نور حال راکوي.
نن د سرپل ولایت په مرکز کې د یو لړخاص مراسمو په ترڅ کې د دې ولایت د میرزا اولنګ کلی د قربانیانو جسدونه چې کابو دوی اونۍ د مخه د وسلوالو طالبانو او داعشانو لخوا په ډله ییزه توګه وژل شوي وو، د جنازې لمونځ یې ترسره او خاورو ته وسپارل شول. د سرپل ولی محمد ظاهر وحدت چې یادو مراسمو ته یې خبرې کولې، سره له دې چې د یادو قربانیانو وژنه یې غیر انساني او اسلامي عمل وباله، وی ویل تیر ورځ د میرزا اولنګ کلی له بیان نیولو وروسته افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د لیس قبرونه چې پکې ماشومان خزي او سپینګيري یو ځای ښخ شوی وو ومندي، او نن یې د هغوی مړی د سرپل په امام یحیی هدیره کې خاورو ته وسپارل. ظاهر وحدت زیاته کړه،
در مقابل شما جنازه های صف کشیده است، بالای خانه و کاشانه کی برای تجاوز رفته بود، بلکه این دیگران بودن که آمدن حمله کردن، تجاوز کردن، سر بریدن، قتل عام کردن، بر رگمار بستن، از کو انداختن. تا دیروز اگر فریاد می زدم نمی فهم که در جهان گوش برای شنیدن هست یا نیست. پس یک بار دیگر هم صدا می کنم که هم جامعه جهانی و هم حکومت و نظام افغانستان اون چه که در توان دارن مردم سرپل را حمایت کند.
د میرزا اولنګ کلی د قربانیانو خپلوان له حکومت څخه غواړي تر څو د یادو ډله ایزو وژنو عاملین پیدا او محاکمه کړي. د هغوی څو تنو یې پاړه وویل.
خلاصه ما به عنوان یک فرد مسلمانی حادثه را محکوم میکنیم. این جنایت در اسلام را نداره، در قرآن را نداره.
این گفتنی داریم که اسلام نیست، ما که اسلام نمیگیم. قرآن چی گفته؟ خدا چی گفته؟ پیغمبر چی گفته که میتونی میکشه؟ دیگون ناره یک بس کلشن گفته که از دانش کده باشه با خود خدا یک
انحراف شدن، از انسانیت انحراف شدن، از بدترین حیوان که بدتر هستن.
دا په داسې حال کې ده چې کابو دوی اونۍ د مخه ترهګرو د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ کلي له خپلولو وروسته دلته 250 تنه ملکي کسان او سیمه ییز پولیس په ډله ییزه توګه ووژل، چې د ځینو یې لا هم جسدونه ترې تم دي. مجیب الرحمن حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
مو جنگ نغوارو، مو صلح غوارو، مو ویرانی نغوارو، مو آبادی غوارو، مو جهل نغوارو، مو علم غوارو، مو توپک نغوارو، مو قلم غوارو، مو غم نغوارو، مو خوشحالی غوارو.
ولانه خبرونه کې اوري چې نوم می چیرې د افغانستان د ستر هاشټګ د کمپاین ګډونوالو نن په کابل کې په لومړنۍ غونډه کې وویل چې د دوی کمپاین ښه نتیجه ورکړې ده. خو له دې مخکې بیا هم په افغانستان کې د ناامنۍ او د ترسره شو او په افغانستان کې د کېدونکو جرمونو چې ځینې نړیوال جنایتونه بلل کیږي لکه څنګه چې مخکې مو په راپور کې واورېدل بیا هم تم کیږو. په ننګرهار کې په لسګونو کسانو نن په دې ولایت کې د وروستیو هوایي بمباریو چې هوایي لړندې بمباری بللې پر ضد مظاهره وکړه او په ولسمشرې غږ وکړ چې د دغو بمباریو په اعتراض کې د خپل سلاکار لال پاچا آزمون په استعفا لیک کې د یادو ستونزو د هواري لپاره جدي اقدامات وکړي. نور حاله د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال شاه محمود شینواری پر راپور کې اوري.
د ختیځ سیمې په لسګونو خلکو د یو لارون لارې پر ولسمشر غږ وکړ چې دوی نور رندې بمباری نشي زغملی. دغه لارون چې د چهارشنبه په سهار د ننګرهار دولتي شورا مخې ته ترسره شو پکې د ختیځ سیمې لسګونو ځوانانو او دولتي شورا غړو برخه اخیستې وه. لارون کوونکو د ولسمشر د ارشد سلاکار استاد لال پاچا ازمون د استعفا مخالفت او د هغه د غوښتنو ملاتړ شعارونه ورکول. د ولایتي شورا دوه وکیلانو زبیول ازمری او ډاکټر ناصر کاموال چې د دې لارون برخوال هم وی ویل د هسک مینې ولسوالۍ په دوه ورستیو پیښو کې زیاته برخه ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اوختي. دوی ویل نور دغه ډول غمجنو پیخو پر روانې چپ نشي پاتې کېدلی.
اوس زموږ جدي غوښتنه دا ده چې حکومت ولایتي اداره دې نم سترګې نشي پټولی چې دا دویم ځل دپاره چې دغه بمبار په ګورګوري کې شوی دی چې ما یې مخکې نمونه واخیسته سید ګلاب او غالباً چې سفرامان د کورنۍ و ټول وګړي چې دا ملکیان وو زنانه ماشومان تورسرې پکې وو دا مکمل ډول باندې دا کورونه تباه شوي دي دا خلک وګړي شهیدان شوي دي. په دې کې نه ولایتي اداره او نه مرکزي اداره په دې کې سترګې پټولی شي او نه دا د درواغو خبرې کولی شي چې بلکې دا ملکیان نه وو دا دښمنانو دا عام وګړي وو زموږ ملکي وګړي وو بے گناہ خلکو چې دا شهیدان شوې دي مونږ په کلک الفاظ باندې غند
خیر ولسمشر دغه پیښه په تراو باندې زمونږ استاد لال پاچا ازمون استعفا وړاندې کړې ده. ولسمشر په زیاده دي چې کله د استعفا منظوري اولی باید منظور نه کړي دغه استعفا متن دی وګوري چې دا غي په متن کې شې دي. د ننګرهار خلکو چې نه زوريږي باید دغه مشکلات ته جدي رسیدګي وکړي او دغه مشکلات ته پای ټکی کیږي او کله دغه بمباری دغه سړندې بمباری دغه سوجنې دغه نامنې په ننګرهار کې دوام لري کله دوی ته حکومت توجه وکړي او همدغه دوام ولري د ننګرهار ټول خلک به راپاسيږي او خپل تصمیم به ونیسي.
د لارون یو بل ګډونوال رحمت الله زرمل پر ولسمشر غږ وکړ چې د سلاکار استاد لال پاچا ازمون په استفالی کې لیکل شوی ناخوالی د دوی د ټولو غږ دی او باید ورته پاملرنه وشي.
باید د غوښتنې ومني ځکه دا غوښتنې د ننګرهار د خیر لپاره دي، د شینوارو د خیر لپاره دي او د افغانانو د خیر لپاره دي. زمونږ لازمون صاحب هم غوښتنه ده چې په دغه ډول استفاګانو دا ولس نه جوړیږي، دا ملک نه جوړیږي، مونږ باید مبارزه وکړو.
د ولسمشر سلاکار استاد لال پاچا ازمون د هسک مینې ولسوالۍ د دوه ورستیو پیښو په خبرګون کې استعفا ورکړه چې تر اوسه د ولسمشر لوخانه د منل شوی. په دې استفالی کې ولسمشر ته لیکل شوی چې د شینوارو ولسوالۍ د جګړې د لابراتوار په توګه استفاده کیږي او د داسې نظام چې ولس سره کړی ژمنې نوي پوره کړي دی نه غواړي خپل دندې ته دوام ورکړي.
نن د زمری اسد میاشتې 15مه ده. درې ورځې وروسته د زمری اسد میاشتې 28مه د افغانستان د خپلواکۍ له 99مې کلیزې سره برابر ده. د ننګرهار په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د دې ورځې د لمانځلو لپاره له مخکې تیاری نیول شوی دی. د ننګرهار په څنګلوري کونړ ولایت کې بیا د کونړ امنیه قومندان وایي چې د دغو مراسمو د ګډوډولو لپاره له مخکې عملیات ترسره کړي او په ځینو سیمو کې د دښمن ته ماتې ورکړي او له هغوی څخه ځینې چاودیدونکي مواد او نور مهمات نیولي دي. نور تفصیل د روح الله انوري پر راپور کې اوري.
د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل تیر شپه یې د نرنګ ولسوالۍ کې پلټون کې عملیات ترسره کړی چې پکې وته نه وسلوال مخالفین او د ماینونو جوړونکو نیولې دي.
په نرنګ ولسوالۍ کې موږ تیر شپه ډېر قوي عملیات لرو د شپه کې د حضرت ولی تر نامه لاندې د مختلف ترستانو یو ډله و چې ماینونه جوړول او غواړي چې د جلال آباد او کونړ مسیر پچکونه تخریب کی منهدمه کی چې الحمدلله خپل د تروریست د منجولون کی د څلور نفر نورو کسانو سره بل فعل مش گرفتار کی و مشکوک کسان ولید چې د دې سره څنګه دروشین روان دي.
قومندان ویل تروریزم سره د مبارزي مدیریت په اسمار ولسوالۍ کې د هوان هغه ګولې هم نیولې چې وسلوال غوختل د افغانستان د استقلال په ورځ د یادې ولسوالۍ په مرکز راوتوغوي.
و فرد شادو مرمۍ دي چې د اسمار ولسوالۍ شانکر په منسیمه کې چې استراتیژیکه نقطه ده په دې کې تروریستانو ځای پر ځای کړی و. پراته وشتو د ارسد چې د افغانستان د ازادۍ ورځ ده او دا د ټول افغانان تاریخي ورځ ده همدا شکل د شکې مرمۍ دي چې دا هم تروریستان غوښتل چې د دنګام لاره بنده وساتي. بیا هم زموږ د تروریزم د مدیریت تلاش په وجه د تروریستانو دا پلان هم شمسوي دی او د شکې مرمۍ هم نیول شوي دی.
هغه ول وسلوال مخالفینو د تیرو کلونو په سیر بیا هڅه کوله چې د جشن په مراسمو د هوانون ګولې راو غورځوي خو امنیتي مسولینو دغه هڅه شنډه کړې ده.
تروریستان همشه د افغانستان د خلکو او د ولسونو د خوشحالۍ ورځې پیغام کړی کړی دی او همشه کوشش ستدي کړی دی چې زموږ د ولسونو امنیت ګډوډ کړي.
د یدونی ورده چې تیر کال د افغانستان د استقلال په ورځ وسلوالو طالبانو د کونړ په مرکز د هوانون څو ګولې راوښتلې چې له 500 زیات ولسی وګړو ته یې مرګ جوړ لواړوله. سکل هم خلک ویره لري چې دا سينه بیا هم وسلوال مخالفین د جشن په مراسمو ډزي وکړي او ملکی وګړو ته مالی او ځاني زیانونه ورسوي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نوم می چیرې د ستر هاشټګ د کمپاین ګډونوالو نن په کابل کې یو غونډه جوړ کړې. البته د دوی لومړنۍ غونډه وه. په غونډه کې دوی خبر اعلان ته وویل چې د دوی د کمپاین نوم می چیرې د ښه نتیجه ورکړې ده. دغه غونډه د افغانستان د سولې انسټیټیوټ لخوا د نوم می چیرې د کمپاین په ملاتړ جوړه شوې وه. نور حالې د ازادي راډیو د خبریالې ناجیه صفایي په راپور کې اوري.
نوم می چیرې دی هغه شوار دی چې یو شمیر خزینه فعالانې د ټولنیزو رسنیو له لارې لسه مدیره په دی خو د خپلې پیژندنې د روښانولو په هدف کاروي. د دغه کمپاین پر مخ وړونکو د چهارشنبې په ورځ د کمپاین د لاسته راوړنو په لومړنۍ ناسته کې وویل چې د دوی کمپاین د خلکو په ژوند کې مثبت رول لوبولی او حتی یو شمیر کورنۍ له دوی سره اړیکې نیسي او له دغه کمپاین څخه ملاتړ کوي. د دغه کمپاین یوې فعالې ګډون کوونکي تحمینی رشیق د غونډې په وسنډه کې ازادي رادیو ته وویل
کمپاین و خیلی اثر گذار بوده در زندگی
زمو. کمپاین د خلکو په ژوند کې ډیر اغیزمن وو. د خلکو په ورځني ژوند کې ډیر مثبت بدلونونه رامنځته کړی دي. مثلا یو شمیر کورنۍ موږ سره اړیکه نیسي او له کمپاین ملاتړ کوي. هغه کسان چې حتی چمتو نه ول چې د مور یا خور نمونه واخیستل شي اوس په خپلو فیسبوک پاڼو کې په ډیر اسانۍ د خپل مور او خویندو نمونه لیکي.
د غونډه د افغانستان د سولې انسټیټیوټ لخوا د نوم می چیرې دی د کمپاین په ملاتړ جوړ شوې و چې د یاد انسټیټیوټ لخوا د کمپاین یو شمیر فعالینو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. دغه کمپاین په دې وروستیو کې پیل شوی چې د یو شمیر کسانو له ملاتړه برخمن دی. د غونجونو د دې لپاره مبارزه پیل کړه چې نارینه دې وروسته له دې د مور خور او مېرمنې د نوم په اخیستلو ونه شرمیږي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست محمد رسول باوري چې د یاد کمپاین په ملاتړ غونډه کې وینا کوله ویل نوم می چیرې دی کمپاین د هویت غوښتلو یو مهمه حصه ده.
چې د نوم مطرح کړی دی هغه د هویت لټه کوي. دې لړۍ د امانی نهزه طرف پیل ده. هغه وخت چې ملکه سوریا د خپل میړه تر څنګ ودرېدل او د ښځو هویت یې د نارینه په څنګ کې ثابت کړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د لوري ټولو هغه ښځو ته ډاډ ورکوم چې موږ به د امانی نهضت د لړۍ د بری دپاره ستاسو سره به یو.
په دې غونډه کې د شاه امان الله خان لور شهزادګۍ انتیا هم ګډون کړی و. اغلې هندیا د نوم می چیرې دی کمپاین په ملاتړ غونډه کې په دې اړه وویل
ما نام ما هندیا است دختر
زما نوم هندی دی د شاه امان الله خان او ملکه سوریا لور یم. زه غواړم تاسو ته ووایم چې زما مور او پلار تل دا هڅه کوله چې هلک او او جلی لوستی وی زه لتاس هم هله لرم چې تاسو زما لمور او پلار څخه د بیل کې پتوګه کار واخلی او مبارزه وکړي.
نوم د هر انسان هویت دی چې له پیدایښت وروسته پرې ایښودل کیږي او د ژوند تر پایه په همدې نامه یادیږي. خو زیاتره افغانان د خپلې مور، خور، لور او میرمنې په نوم شرمیږي او د دوی د نوم اخیستل ورته شرم او ننګ ښکاري. خو د دغه کمپاین پیلوونکي په دې تمه دي چې وکړی شي په دې برخه کې یو مثبت بدلون رامنځته کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو استازي خبرداری ورکړی چې ایران غواړي نړۍ برمته کړي. نه کې هیلې د اندېښنې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د یو بیان په ترڅ کې څرګنده کړه. دا موضوع احمد شیبر څارلې ده، دلته په سټډیو کې راسره دی. شیبر صاحب، په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر تر څه پورې دا خبره کړې ده؟
په ملګرو ملتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر د ایران د ولسمشر حسن روحانی د څرګندونو په جواب کې دا خبره کړې ده. روحانی پرون د نیکهلی تر څرګندونو مخکې ویلي وو چې شای تهران د امریکا د متحده ایالاتونو دروانو بندیزونو او جبر لکبله د 2015 کال لاټومي موافقه ووسی. او حسن روحانی دا خبره هم کړې چې ډانل ترامپ هڅه کوي چې د اټومي موافقه یوازې هغه برخه عملی شي چې له امریکا سره ارتباط لري. نو دا هڅه شای د دې بایسي چې ایران له غوښمنو د روحانی په وینا پښه شي چې د اټومي فعالیتونو د محدودولو لپاره یې کړی.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د ایران د ولسمشر د دې خبرو په اړه څه ویلي چې ایران خی د اټومي محدودیت له ژمنې لاس واخلي؟
نیکهلی وویل چې د امریکا د ولسمشر ډانل ترامپ نوی بندیزونه د ایران له اټومي موافقه سره ارتباط نه لري. او دا خبره هم وکړه چې د امریکا بندیزونه د ایران د توغندوی لاسوینو سره ارتباط لري، د تروریزم لملاتړ سره، بشري حقوقو ته له ندرناوي سره، او همدارس د ملګرو ملتو د امنیت شورا له پریکړو څخه له سرغړونو سره ارتباط لري.
د ایران ولسمشر خو ویلي دی چې له اټومي موافقه به ووځي که چیرته داسې وشي امریکا څه کولای شي؟
په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر نیکهلی وایي چې ایران نشي کولای چې د خپل اټومي پروګرام په واسطه نړۍ برم تکړي، او دا تړون ته باید په دې سترګونه کتل شي چې ډیر زیات مهم دی او باید خامخا بریالی شي. نیکهلی دا خبر هم وکړه چې ایران ته به واشنگتن په هیڅ راز شرایطو کې د اټومي وسلو د ترلاسه کولو اجازه ورنکړي.
احمد شیبر، تاسو نه مننه.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنوز کلي نه تاسو سره په تماس کې مده. د افغانستان حکومت نه زمونږ د خوښۍ او د تقاضا ده چې د افغانستان خلک ډېر غریب او د تکالیف او د زحمت سره مخامخ دي، خو متاسفانه چې پاکستان ته د کاروبار دپاره لاړ شي، په پاکستان کې په لسګونو په سلونو افغانان په زرونو افغانان نیول کېږي او هغه یو سم د لاسه ورکېږي. په یو طریقه باندې دا خلک نه پیدا کېږي او نه به پیدا شي. د افغانستان حکومت د دې نه خبر دی او د دغه شانې کارونه خبرېږي. موږ د افغانستان حکومت نه دا خواهش او دا تقاضا ده چې دا کم ښه کسان چې دا نیول شوي دي او ترې ته مرکي هېڅ پته نه لګېږي، دا شان د خلکو غم وکړي او که چېرې دا غم ونه شي نو افغانستان کې دی شي نور هم د تکالیف او زحمت سره مخامخ کېږي.
وروره ما دا پیغام ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم او بعد سلامه زما دا پیغام د سه دغه مهاجرین راست والا ته موږ لس واري ورغو دا څلور میاشتې کېږي چې راغلي یو او کله وادي راکوي کله راته وایي چې موږ تر شپه راکوي او ما شاین ورته چولې دي بیخې دي موږ به غم څوک نه خورو موږ پردي کور ته پراته یو سبا شدا کور راغی موږ نه خیمسته نم جایسته نم خسته نم بسته موږ چیرته ځو چې شي بګو وسلامه څلور میاشتې مو ته راغلی
وروره زما دا خوایې چې د خلګین پر درایب د سنجر پر سړک باندې خدي چې ریږي موږ ته بخت نه راغی کندار وبلې موږ چې ته به زموږ د هلمند سي کندار ته برکړي
گل محمد خبر شکایت آزادی واکسین آگلے واکسین غریبان ادھر سرا واکسین نہ کھڑے چھو کو واکسین سے بلا بالا بلا شکایت داغ جمر معشمان سر واکسین نس بولے شکایت آزادی رادو داغ چزمر شکایت بدلا تو واکسین چدا واکسین جامش
په دې هله چې مسؤل چارواکو هم ستاسو شکایتونه اوریدلي وي او د ستونزو د هواري لپاره مو مټیرا ونغړي. د ایتالیا پروم کې یو چنشته چې د کال یو میلیون ډالر ورڅخه ټولیږي. دا به اسمه څاروان درته وایي چې په دې چینه کې پیسې له کومه راځي.
د ایتالیا د پلازمینې روم د چینې ته چې تراوی نومیږي ګرځندویان یا سیلانیان ډیر سي او هغوی داسې انګیري چې که پیسې ورواچوي بیا هم د روم سیل ته تللی شي. دوی عموما شا چینې ته اړوي او د اوژې له سره د چینې خواته ماتې پیسې غورځوي. د ورځې په زرګونو سیلانیان دې چینې ته پیسې اچوي. د دوی پیسې په اونۍ کې 15,000 ډالره او په کال کې 1,000,000 ډالرو ته رسیږي. چینې ته غورځول شوي پیسې یوه کاتولیکه خیریه ټولنه ټولوي او بیا یې محتاجو کسانو ته ورکوي. په 2008 میلادي کال په دغو پیسو یو پلورنځای جوړ شو څو پر بېوزلو خلکو ارزانه خوراکي مواد وپلوري. دا چینه باید هر ورځ له سیکو پاک شي. یوازې د تروی چینه نه ده چې سیلانیان پکې پیسې اچوي، بلکې په نورو هیوادونو او ښارونو کې هم دې ته ورته چینې شته چې خلک پیسې وراچوي. د امریکا په لاس ویګاس ښار کې له یوې چینې څخه د کال 2,000 ډالر ټولیږي. دا پیسې په نوبت د دغه ښار مرستندویو ټولنو ته ورکول کیږي. د افغانستان، پاکستان او ایران په یو شمېر زیارتونو کې هم خلک په دې هیله صندوقونو ته پیسې اچوي چې مراد یې حاصل شي.
بیا هم د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې اوریدلی شئ. خو بیا هم رضوان مراد په سټډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
دا سرپل ولایت په مرزا اولنګ سیمه کې د وشل شو 250 ملکی کسانو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشروي د چرمونو نړیواله محکمه باید د هغو جنایتونو څېړنه وکړي چې له 2003 کال راپدې خوا په افغانستان کې شوې دي. د کونړ ولایت امنیتي مسؤلان وایي په دې وروستیو کې دلته داعش ډلې خپل فعالیتونه زیات کړي او امنیتي ارګانونه تدابیر نیسي چې داعش وځپي. د نشي موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په خپلې یوې تازه خبر پاڼه کې ویلي دي چې په 13 ورځو کې د نشي موادو د دې موادو د قاچاق اړوند دوسیو کې 18 کسان نیول دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي ایران په دې خبرداري سره چې له اټومي موافقې به وځي نړیواله ټولنه برمته کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ځینې استخباراتي چارواکو رویټرز خبري آژانس ته ویلي دوی په دې عقیده دي چې شمالي کوریا د میزایلو د توغولو لپاره انجنونه په خپل جوړوي او له اوکراین څخه واردولو ته اړتیا نه لري. او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د ملګرو ملتونو په خوانې کارکونکو او ازبک حکومتي چارواکو چې په غیر عادلانه ډول په ازبکستان کې د څه د پاسې وی لسیز لپاره زندانی وو خوشی شوه ده.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم مخې لدی چې دوه نیوز پروګرامونو ته وار ورسیږي. سپورتي خبرونه هم لرو. مرزي احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ شاوخوا ډیر شو اداري کارکونکو په دغه اداره کې د غیر مسلکي او غیر اصولي کړنو او د کرکټ د کورنۍ سیالۍ د نتر سره کولو لامل له دغه ادارې سره نن خپل پریکون اعلان کړ. د کرکټ بورډ رسنۍ د برخې مسول او د دغه پریکون یو غړي عزیز غاروال نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی به تر هغه دغه پریکون ته ادامه ورکړي تر څو چې د کرکټ بورډ مشرتابو کې بدلون رانشي. د دغه پریکون د قطنامې په یو برخه کې راغلي
موږ د افغانستان کرکټ بورډ برحال کارکونکي د افغانستان کرکټ بورډ د اوسنی مشرتابه له غیر مسلکي کړنو د پرمختیاي بودیجې د نه مصرفولو د بې ځایه او غیر مسلکي انفکاک او ټاکنو غلط مسیر ته د کرکټ بورډ د بیولو او د کرکټ د تخنیکی مواردو څخه د سرغړونو له امله د دغه اوسنی مشرتابه سره خپل رسمي پریکون اعلان کړ.
خغلی غروالوي په پریکونوالو کې د کرکټ بورډ پرختیاي مدیر نظیم جار عبدالرحیم زید، د کورنی کرکټ مسول داوود بابر او د کرکټ بورډ د مالی څنګ مسول سن الله سروري په ګډون یو شمیر نور اداري کارکونکو هم برخه لري. په ورته وخت کې د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله سنگزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د کرکټ بورډ پر وړاندې د یو شمیر ځانګړو کسانو لخوا د سیاسي روانه ده او دوی هڅه کوي سو دغو کسانو ترشا د بهرنی سیاسي کړې پړه هم سیړنه وکړي.
د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په ویاړ نن په کابل کې د بایسکل ځغلونې یو ورځنۍ سیالي ترسره شوه. د اولمپیک کمیټې د نشراتو مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغه سیالۍ لپاره د اولمپیک کمیټې څخه د پغمان تر زفرتاقه پورې څه باندې 30 کیلومتره واټن ټاکل شوی و. د بایسکل ځغلونې په دغه سیالۍ کې د کابل، ننګرهار، بامیان، میدان وردګ، لوګر او پروان په ګډون د 10 ولایتونو څخه 30 تنو بایسکل ځغلونکو ګډون کړی و. د اروپا د اتھرولی لیگ په لومړی پړاو سیالۍ کې لیورپول د ودیو پر وړاندې هافنهایم ته ماته ورکړه. دغه سیالۍ تیر شپه د کابل په وخت د شپې 11:15 د جرمني په نیکار آرینا ورزشي استډیوم کې پیل شوه. راتلونکي مسابقه د هافنهایم د فوټبال ټیم له لیورپول سره لري. دغه لوبه د لیورپول په کوربتوب په انفیلد ورزشي لوبغالي کې ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چخوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بلی خبرونه ته زه سید کمال شاعرف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږنوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د تعلیم او تربیه د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یل ممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرغلست
ټولونه اول خپل سلامونه او نیکه هلي د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هله چې جوړ او روغ اوسئ.
ګروال صاحب کلمړی اوریدونکو ته د شوونی او روزنی د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی.
اول باید د تعلیم تربیه حق تعریف کړو چې د تعلیم تربیه حق څه ده، څه ته وایي او څه اهمیت لري د انسانانو په ژوند کې. په دې اړه باید وایو چې د تعلیم تربیه حق د افرادو له اساسي او بشري حقوقو نه شمیرل کیږي چې په ملي او بین ملي قوانینو کې په رسمي توګه پیژندل شوی دی. یعنی باید وایو چې تعلیم او تربیه د هر انسان په ژوند کې یو ډیر مهم او اساسي رول لوبوي. تعلیم او تربیه د انسانانو د استعدادونو د رشد او انکشاف یو مهمه وسیله بلل کیږي او هر ټولنه، هر جامعې د پیشرفت او د ودانۍ یو اساسي لامل تعلیم او تربیه ده. یعنی که د هر څومره چې د یوې ټولنې خلک د تعلیم تربیه له حق نه مستفید وي او کوی سي د تعلیم تربیه حق ته په اسانه توګه لاسرسي ولري، په هماغه توګه په هغه حد باندې هغه جامعې پیشرفت کوي او د هغې جامعې د خلکو د پیشرفت او د اقتصادي، اجتماعي او سیاسي د برخو د پیشرفت سبب ګرځېدای شي. نو ځکه باید وایو چې تر هغه حد پورې چې موږ د تعلیم تربیه د حق ته رسیدو زمینه خلکو ته مساعده کړو یا فراهمه کړو، په هماغه توګه زموږ اجتماع هم کولی سي پیشرفت وکړي.
ډیره مننه. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د ښوونې او روزنې د حق په اړه څه تضمینونه موجود دي؟
باید وایو چې د تعلیم او تربیه حق لکه څنګه چې مخکې هم موږ ویل چې یو ډیر اساسي حق دات په شمیرل کیږي او لکه هر بل اساسي حق دات په دغه حق هم په ملي قوانینو کې او هم په اساسي قوانینو کې اجرایوي او حقوقي تضمینونه لري چې دا د دې سبب کیږي چې دا حق په سم توګه په اجتماع کې پیاده سي او ټول خلک هغه ته لاسرسي ولري. لکه په د افغانستان په اساسي قانون کې په 14مه ماده کې راغلي دي چې د تعلیم تربیه حق د هر وطن یا د هر ټولنې یا د هر مملکت یو اساسي حق بلل کیږي او تر د لیسانس تر درجه پوری په دولتي د اداراتو کې ټول افغانات په د افغانستان ټول ادب حق لري چې د لیسانس تر درجه پوری په دولتي اورګانونو کې په دولتي مؤسساتو کې پر رایګانه توګه خپل د حق ته ادامه ورکړي او له دې حق نه مستفید شي. او همچنان وایي چې دولت مکلف ده چې ابتدایي تعلیمات په هر ټولنه کې اجباري کړي او د ټول خلکو ته د لاسرسي زمينه په دې اړه کې برابر کړی. او برلوي د تعلیم تربیه حق په بین المللي قوانینو کې هم بعضي تضمینونه لري لکه څنګه چې موږ ویلې سوچې یو تضمین د دې د مدني، اجتماعي او اقتصادي حقوقو میثاق ده چې په دې میثاق کې راغلي دي چې د افرادو ابتدایي تحصیل باید په وړیا ډول او په اجباري ډول ټول افراد ته مساعد شي، یعنی د هر مملکت اتباع مجبور دي چې خپل ابتدایي تحصیلات پوره کړي او ختم کړي، او باید پرایګانو توګه دیته دا حق مساعد شي.
ډیره مننه ګروال صاحب. ښوونه او روزنه د ماشومان د ژوند په پرمختګ کې څومره مهم رول لري؟
په دې اړه باید وایو چې د متاسفانه زموږ په جامعه کې د تعلیم تربیه حق ته لاسرسي کچه ډیره ټیټه ده، یعنی ډیر کم افراد کوای سي په ډیرو سختو حالاتو کې په ډیرو سختو شرایطو کې کوای سي دغه حق ته لاسرسي پیدا کړي، خصوصا ښځې. ښځې د په دې عرصه کې د ډیرو زیاتو اسیب پذیر طبقې نه حسابېږي. په افغانستان کې که موږ په نظر کې ونیسو، د ښځو لاسرسي دې حق ته ډیره زیاته کمه ده، خصوصا په لرې پروتو سیمو کې یا په کلیو کې، حتی په پیشرفته ولایتو کې، حتی په کابل کې دغه نظریه وجود لري چې ښځه باید فقط تر اووم صنف پورې تعلیم وکړي او بس، نور هغې ته ضرور نه ده. تر حال که موږ خپل جامعې ته وګورو، که موږ غواړو چې جامعې ته پیشرفت وکړو، نو د ښځې تعلیم ډیر زیات اهمیت لري، ځکه چې که یو سړی تعلیم وکړي دی فقط خپل ځان ته تعلیم کوي، اما که یو ښځه تعلیم وکړي یو نسل تربیه کوي، ځکه چې ښځه مسؤلیت لري هم د ځان او هم د خپل فامیل. که یو تعلیم تربیه ښځه وي او وپوهیږي په خپل ټولو، هم په شرعي علومو باندې او هم په حقوقي علومو باندې او هم په انساني او بشري علومو باندې دا لاسرسي ورته ولري او آګاهي ولري له دې علومو نه، دا کولی شي چې یوه سالمه جامعه او سالمه کورنۍ منځته راوړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لرو فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. ګروال صاحب، په افغانستان کې د محل د ښوونې او روزنې تر لاسه کول لپاره څومره زمينه په ځانګړي ډول د نجونو لپاره مساعده ده؟
د تعلیم تربیه د اهمیت په اړه کې باید مونږ وایو چې د هر جامع اساس او بنیاد د تعلیم تربیه حق تشکیلوي. که د یوې جامع خلک باسواده وي او په اسانه توګه وکوای شي چې خپل ابتدایي تعلیم تربیه نه مستفید شي، هغه جامع په هغومره توګه کولی شي چې پیشرفت وکړي. یعنی که چیرته مونږ په یو جامع کې د پیشرفت کچه کوای سو د افرادو د سواد او بېسوادي نه وسنجوو، لکه ډیر افغانستان کې چې مونږ نن متاسفانه ډیر زیات مشکلات لرو د بېسوادي له امله ده. یعنی بېسوادي یو ډیر اساسي لامل بلل کېږي د افغانستان د پسرف نه. نو که مونږ غواړو چې مونږ خپل جامع ته پیشرفت وکړو، او له هر لحاظه، که اقتصادي اړخ وي، که اجتماعي اړخ وي، او که سیاسي اړخ وي، او که مونږ غواړو چې پیشرفت وکړو، نو باید کوشش وکړو چې د تعلیم تربیه حق حتما اجباري کړو او هغه لارې رامنځته کړو چې د هغې په واسطه زموږ خلکو کوای سي په اسانه توګه دې حق ته لاسرسي پیدا کړي، خصوصا ماشومان، ځکه چې ماشومان د نن ماشومان د سبا آینده تشکیلوي. نو که زموږ ماشومان وکولای سي چې دې حق ته په اسانه توګه لاسرسي ولري، هغومره مونږ کوای سو چې یو ښه آینده دوی ته تضمین کړو. بعضې مشکلات چې د تعلیم تربیه حق په افغانستان کې متاسفانه لري، هغه دا دي چې مونږ په افغانستان کې حتی ابتدایي درسونو ته، ابتدایي تعلیم تربیه ته لاسرسي نه لري زموږ افراد. که سربیره په کابل کې په لرې پرتو سیمو کې اصلا مکتبونه وجود نه لري، که مکتبونه هم وي هغه زر د طالبانو له خوا ورانیږي. نو باید مونږ کوشش وکړو چې عامه پوهاوی وکړو د تعلیم تربیه د حق په اهمیت په اړه کې، چې دا څومره اهمیت لري زموږ ژوندونو ته. دا که مونږ غواړو چې د دیرشو کلو پخوانیو تباهیو نه نجات پیدا کړو، نو فقط یوه لاره دغه ده چې مونږ تعلیم تربیه ته مخ راوړو او کوشش وکړو چې خپل مکتبونه وساتو او خپل اولادونه تشویق کړو چې درس ته مخ راوړي.
ډیره مننه. او د بشر بشری حقوقو خپلوا کمیسون تر دا مهاله په دې برخه کې څومره فعالیتونه تر سره کړی دي؟
مننه. باید وایي چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلوا کمیسون یو اجرایی نه بلکې یو نظارتي کمیسون ده، او د نظارت حق لري په ټولو دولتي ارګانونو باندې. لزکه د افغانستان بشری حقوقو خپلوا کمیسون همیشه د ټولو مکاتبونه د نظارت کوي، د تعلیمي نصاب نه نظارت کوي. زموږ همکاران د معرف وزارت کې د کتابو د تالیف بخش کې کار کوي او کوشش کوي چې هغه هڅه کوي چې هغه موارد چې له بشري حقوقو سره په تضاد کې واقع دي هغه له کتابونو نه، له درسي تالیفونو نه له منځه یوسي. لکه مثلا په خوا زمانو کې که موږ کله چې کتاب ویل وي چې یو توپک جمع یو توپک مسی به دو توپکه، چې دا له د انساني روح په خلاف یو عمل دی. نو اوس زموږ همکاران کوشش کوي، کمیسیون کوشش کوي چې دغه جنگی روحیه له منځه یوسي او یو صلح او بشر دوستانه روحیه منځ ته راوړي. ځکه موږ په اوس کتابو کې موږ کوشش کوو چې ولیکو د توپک بجای د قلم نوم واخلو، او د هغه پر علاوه موږ همیشه په ټولو مکتبونو کې د اګاهیدهي جلسې لرو چې زموږ همکاران ځي او غلطه د افرادو کې ټول افرادو ته د هغوی د اساسي او بشري حقونو خصوصا د تعلیم تربیه د حق په اړه کې معلومات ورکوي، او کوشش کوي چې د مکتبونو کې د تعلیم تربیه د کچه بررسي کړي، د استادانو د سوي کچه بررسي کړي. دغه هغه موارد چې کمیسیون په دې اړه کې
ډیره مننه. قدر منو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. د نویو زیږیدلو ماشومان لپاره په اسلامي ټولنه کې عقیقه یو سنت عمل دی چې د همدغه عمل یادونه په احادیثو کې هم شوې ده. دغه عمل د اجرا لپاره په افغاني ټولنه کې ځانګړي دودونه موجود دي. په نویو زیږیدلو ماشومان څه ډول خوشحالي کوي؟ په دغه خوشحالۍ کې ستاسو ځانګړي دودونه څه دي او د دغه دودونو ریښه تر کومه ځای رسي؟
سنت د جلی لپاره یو پسه یا وزا، او د علک لپاره دعا الاده د جلی په دوه رحمتو سره دنیا ته راځي، او یو پسه ورته حلال سي چې درې رحمت سي، او علک یو رحمت دنیا ته راځي دوه سره حلال سي درې رحمت سي. نو دا د حقيقي عمل د حقيقه په اوم اورس باندې چې
طلاق را غوړي او هغه وختان خري او زنه کسان را غوړي او بیا هغه پسه په حلالي او خیرات پی کوي، نظر پخې بیا خزی رازی کورته او ناری نارازی واغه ډوډۍ خوري. او ام دا یو ډول مراسم دي نو چې فکر کوم شرعي
دی، یا ختم به پیو که خیرات به وګي ام نظر لواشه پورې او پینځو کاسو ته مړی ډوډۍ وګدا به ور کړی.
موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه هم دغه موضوع ته ځانګړي کړی ده. په خبرونه کې به د حقيقي له ارزښت، تاریخ او یو شمېر دودونو څخه خبر شي. درنو اوریدونکو، حقيقه چې د عقیق له کلمې څخه اخیستل شوې کلمه ده، او عقیق یو ځانګړی قیمتي ډبره ده، خو حقيقه د ازادۍ په معنی کارول کیږي او هغه عمل ته وایي چې په کوم کور کې ماشوم پیدا شي او په اوو مورزې کورنۍ ځانګړي مراسم ونیسي او قرباني وکړي. د حقيقي په مراسمو کې د ماشومان وخته هم خریل کیږي، او د یو ځانګړي دود لمخې لګ وخته د څونکې په شکل پرې خودل کیږي چې د غټولو اعمالو ته حقيقه وایي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي چې حقيقه دینی ریښه لري او د عمل یو ځانګړی عبادت ګڼل کیږي.
حقيقه یو عبادت ده په لغت کې، له ازادۍ نه اخیستل شوی چې سړی ازادۍ، یعنی معنا ده سړی له امراض او مشکلاتو له مصايبه نه سړی ازادۍ، او دا په د ماشوم د زیږ د په هم ورس باندې سنت ده. د جلی لپاره یو پسه یا وزا، او د علک لپاره دعا الاده د جلی په دوه رحمتو سره دنیا ته راځي، او یو پسور تعالی چې درې رحمت اسی حواله کې او رحمت دنیا ته راځي دوه سره حلال چې درې رحمت اسی نو دا د حقيقي عمل د حقيقه په اوم او ورځ باندې چې ماشوم دی اوم او ورځ سه یو پس یا دوه پسونه ورته یا یو وز یا دوه وز ورته حلاليږي د الله په نوم باندې دې ماشوم سر خیرل کیږي او بیا د هغې دی ویختو په وزن سره نقره یا سپین زر خیراتي چې هغه معمولا 200 افغانۍ کې بده شپه ورځ کې چې موږ بیا کړیو هغه د 300 روپۍ قدر 200 روپۍ کېدلې.
د کوثر په خبره چې حقیقت تر ډیره په عربي ټولنه کې اوس هم رواج لري او په افغاني ټولنه کې دا چاره د یو نظر په توګه هم تر سره کیږي، خو هغه څوک چې مالی توان ولري حقیقت کوي. نوموړی د حقیقي د غوخي او ملي پاړه وای
دغه حقیقه غوخي بیا هر رقم کولای شي، یو خرڅول یې نسی چې بازار کې وپلوري، خپل خپلوان هم ملم کولای شي، دا کولای شي چې دینه کباب پوخ کی، دینه نظر کی، خلکو ته تقسیم کی، فقرا او مساکین ته خپل یې وخري، هیڅ تقسیم نه کی. مودا دغه غوخي د الله په نوم باندې وینه توي سي، نور د غوخي اختیار غیر خرڅول نه، نور هر رقم اختیار هدیه ور کولای شي، مهمانی ور کولای شي، او د غاډو کې به بیا نه ماتيږي کله چې ټوټه ټوټه کیږي، اډو کې درمات نه سي بلکې بند په بند جلا سي، بند په بند به جلا کوي او اډو کې بینه ماتې ده او تفاول ده او نیک فالی ده چې الله دغه ماشوم سالم وساتي.
دغه په خبره چې کوخخ پاید وشي چې حقیقت په اسلامي طریقه سره تر سره شي، ځکه دا چاره ځانګړی ثواب لري. د علوم اکاډمۍ غړي غټي خاوري بیا وایي چې حقیقت په پښتني ټولنه کې د یو دود په توګه پالل کیږي او له هم په اقتصادي لحاظ خې کورنۍ پالي.
فکر کوم چې دا سنت ته هر متمول شخص په کور کې کله چې یو هلک پیدا کیږي پاغه باندې دوا پسان حقیقت کوي، او کله چې یو جلی پیدا کیږي په هغه باندې یو پس حقیقت کوي. حقیقت هغه پس دی چې دوی حلالي او خیرات کوي او خلک راغوړي او هغه خوري. کله کله مثلا داسې چې یوازې خزی راغوړي، کله کله نارینه او خزی دواړه راغوړي په کور کې هغه پخیږي او عملته خوري.
نوموړی وایي چې د حقیقي پوراز یو شمیر کورنۍ د ماشومانو سر خریوي او یو ځانګړي څونه کورته پریږدي، دا چې ولی بیا هم غټي خاوي
کله چې د یو چا ماشوم نه پاتې کیږي، البته نارینه فرزند چې چاته نه پاتې کیږي او بیا یو خدای ورته زوی ورکی او هغه عمر وکینو، دوی بیا یو د دغه ماشوم د وختانو سی یو وړه برخه پریدي او اتاغه وګدیږي ورځ په ورځ وګدیږي، حتی کله کله ورته چوټی کوي، یو شی یو تعویز ماویز یو شی هغه پکې بندي. کله چې وکلن شي ماشوم بیا هغه د محل یا د منطقې نایی یا د لاک راغوړي او هغه وختان خري او ځنې کسان راغوړي او بیا هغه پس په حلالي او خیرات پی کوي، نظر پخی، بیا خزی رازی کورتا او نارینه رازی او هغه ډوډۍ خوري، او دا یو ډول مراسم دي نو چې فکر کوم شرعي جنبه نه لري.
خاوري زیاتوي چې دا مراسم یوازې او یوازې فلکلوریک اړخ لري او لکلونو کلونو را پدی خو په افغاني ټولنه کې پالل کیږي. د کابل اوسیدونکو ظفر خان کوچه وای کله چې د چا اولاد نه کیږي او بیا یې اولاد پیدا شي نو د خپل وسی مطابق خیرات کوي او ماشومان ته څونه کپریک دي.
چې چا بچ اولاد نه کیږي، مثال یا به ډیرو تعویذ وته یا به وزارت وته لمن کار عقیده دي درچا اولاد باندې کې به چې کوم اولاد پیدا شي یا پنځو لورګانو شي یا یو وخت کې یا ونیم به پیدا شي هغه ته به دا غشي او څنګه غونې پرې خو دله هغه به به چې کاوسې غونډه وکړه دا موږ د کوچانو اوب ول سالور کال او پنځه کال او درې کال بیا به یا ختم به پیو کې خیرات به وکړي یا به نظر لوا شي پوره او پنځو کاسو ته مړی ډوډۍ وکړه به ورکړي.
د نوموړي په خبره چې د ته هم په کوچنیوالي کې څونه کپري خو چې د عمر په اوه کلنۍ کې بیا پریکړه. لا 25 کلن محمد ګل څخه مو پوښتلی چې د ماشوم د ویختو یو برخه ولې پریږدي. هغه وویل
کارته یې نه جوړې دوه عمر ویختو پریږدي ګړي وخدا دا پریږدي چې دا الک راته غړ سی او پاینده شي مړ نه سي وو خوند چې یو ځای خدای ورکی هغه به ختم دي کوران نه کی ملایان یا خور غوري دې د ډوډۍ ورکی چې وی خو هغه وا دوا وکي هغه دوا لا پاک قبول کی او بس ما غاله کوم خدای ورته مینه لوي کې او غړ
صاحب محمد بیا وی چې په خوا تر ډیره څوک د حقیقي په مفهوم نه پویدل، خو بیا یې هم خیرات کاوه او یو شمیر دودونه یې پالل.
سابق دا زړه خځه او داد زړه سپینګری بجیدی او خبر خوبم کمن هغه بنو چې بعضې ماشومان پیدا کده، نو بعضې به دا ویلې چې یو ویښته یې پرېدی دا سر یې مخری، بعضې به یې ورته ویلې چې یوه کوڅۍ نور به یې سر وخری، دلته به یو کوڅۍ ورکړې وه، یو شین غمه یا یو شینه موره به یې دلته کېوهلې وه. چا به ورته ویلې دا څنګه ده؟ بعضې خلکو به داسې ورته ویلې چې نه به کېده ویلې په دې باندې خال په وچلي کې وه. نو دغه شی دپاره به دا ښځو دا ټوټکه نیولې وه چې چا به اولادې ښځو نه کېده، کوڅۍ به پرېښوده یا به یې ویښته نه خیلته ډېره جایه. حتی ته داسې ورته وه چې ته درې کاله ته څلور پنځه کاله سنتي دي دې ماشوم نه کوله، چې پلانکي وخت کې موږ یو سنت کوو زر مړ سه پګ میاشت به درې میاشت به څه یو مهمانی به پی جوړه کړی او جشن به پی جوړ کړی یا به په غی او نظر منلی و.
نوموړی وایي چې اوس وخت کې دا رواجونه کم شوي دي. دې ته ورته خبره وفي الله جان هم کوي او وایي چې د ماشوم د ویښتو پرېښودل یا بنګړیو اچول د ذهني تسکین لپاره یو دود دی.
هغه ویښته مثلا چې چا اولاد نه پایېده، یو ویښته بیا په څټ کې ورته پرېښودل یا بیا په تنګدي کې ورته پرېښودل، که نه چا لکه د وپایېږي یا بیا په لاسونو کې ورته ودي اوسپندې دغه واچاوه یا بیا په غاړه کې ورته واچاوه. دې شي دپاره خلکو په یو انانات دپاره هغه شی پرېښود، هغه ویښته په ویښتو باندې څه شی کېږي؟ هغه شرک دی په اسلام کې چې یو سړی په ویښتو باندې یا په یوشي باندې یو فال نیسي یو شی کوي، که نه د هغه خلکو کې شته دی چې څوک نه پوهېږي، که نه که څوک مثلا د دنیا زه خپل عالم نه یم پهله په بیم نه پوهېږم، د عالمانو نه مې اورېدلي دي چې هلکه شرک ونیسي چې یو ویښته پرېږدي، دا ښه کار نه دی، که نه دا خدای قرآن دا شی نه مني، که نه ترکمنو علامو کې به دا شی زیاته پرېښوده، په کوچانو کې به هم په زرو کورو کې یوه کاله پرېښودله، که نه داسې هر سړي نه پرېښوده، که نه.
د علومو اکاډمۍ غړی نورالله کوثر بیا وایي چې د عقیقه په مراسمو کې ماشومان ته ویخته پرې خودل یا یې غوګونه سوري کول اسلامي ریخه نه لري،
او هغه خلک چې څنګه پرې دی او داسې هغه د شریعت له لحاظه ناروا ده. پیغمبر علیه السلام له دینه نهی کړی، نه رسول الله سلام عن القزع، نبی علیه السلام له قزا نه، قزا دې چشته وای قزا دغه سر سی او قسمت و تراشل سی او بل قسمت ویخته پرې خودل سی، دې ته قزا وای. او دا قزا حکم کې راځي چې دا یو ویخته د وګړو را پرې دی او نور ویخته کلی، او دې ته نوای دې ته د نظر هغه وای دې نظر ویخته ورته وای دې نظر زولف ورته وای، دا شریعه لحاظ نه ناروا عمل ده. او خلک وای چې دې ماشوم لپاره بیا حقیقت کیږي، بلکې حقیقت هر ماشوم ناری نو خزینه د مسلمان په کور کې پیدا سي په غو باندې حقیقت لازم ده.
درنو اوریدونکو، دا وستاسې لپاره د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pia.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو